په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو بیا هم د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربند پر مسلې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او هم په کور دننه عام افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیلو بټولې د افغانستان پر خوا راشي وسوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان استاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بارونی چارو وزارت ویاند ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه اوولس جسدونه افغانستان ته لېږدول سوي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم داراز ویلي چې د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیې په وان ښار کې خاور ته سپارل سوي وو سبا کابل ته استول کېږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایرانه یې د وان په جهیل کې ترکیې ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ په لاره کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان جوړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ نښتی ده چې په ترڅ کې د ملکي کسانو پر یوه درې چرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې له امله زموږ یو ملکي هیوادوال شهید سوی ته دوه تنه زخمي.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار 12 بجې د نچین په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ماین الوتای دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سش کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نه ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا تخریب
کده. دا افغانستان خاور ده، دا از مجد خلق خاور ده. لسها و جریب از ما که دامو دریاب خورلی او دا دریاب پا بستر بدل سویده. مجد حکومت تا مکررن شکایت همون کرده ده. دا شغنان ولسوال ویل چې د امو دریاب د افغانستان لور ته ځمکه خوړلې او د اوبو مخ هم بدل سوی دی. د بدخشان والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ستونزه حل کوله خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ شو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. دا لنه د څرګند چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغه خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر د ته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژني، ځکه هغه احمدی مسلمان و. احمدیان په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتي تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 5 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270,000 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړي او تر 2,090 تنه د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 10,000 او 12,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپله پانه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. هغه د افغانستان عامو خلکو د دغه اوربان څخه خوشی شولې.
په جګړو سره بیخي ستړی یم چې دوه خوشاله یو دوه نه خوشاله لکه د لوی اختر ورځ څخه شوق خوشاله ورځ د خوشاله چې خدای د جنگونه قرار چې خدای دغه تور شپه نوړه چې
د اوربان پر مسلې یو تحلیل هم اوریدلای سي. اخو د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال سبحان مسپا له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاس اتللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به دی حکم د مخینه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوال مسایلو کې به دا هم وایي چې امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت نو راپورونه به هم وایي او په دوهم نیمه کې 2 پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وای د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. نور تفصیل فیروزه عزیز را کوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لاختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خېل خوول دی پریکړه هر کلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګ دی مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلای د اختر په درې ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ هغه دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند په استفاده سره خپل خپلوان ته هغه سیمه ته لاړ شي. هغه خپلوان پښتنه وکړي چې کالونه کالونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشا سره نیولې ده.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلی ته د نامنې له وجې نه سوتللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربند ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکو دی.
له دولت حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې دایمي سول وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي ترڅو د بدمرغه او نولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېښت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکو ده هم د جګړې له خلخو د دایمي سولې او اوربند غوښتونکو ده.
په جګړو سره به خستړي چې دونه خوشاله یو دونه خوشاله لکه کوم د لوی اختر ورځ خو خوشاله ورځ ده خو خوشاله چې خدای د جنگونه قرار چې خدای دغه تور
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند تر اعلان وروسته د ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدې سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربند په موده کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي.
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تږي یو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې له جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې ترسره کړي خپل ځواب به ترلاسه کړي.
طالبانو تېره ورځ د اعلامې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشي کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی، خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربند په اړه مو د خلکو خبرګونونه واوریدل. بل خو ځینې سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کولای سي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونې غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار ده چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلي باقی سره امید زهیرمل مرکه کړي په ګډه به وورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوی ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشاله پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب، اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي.
تو یو انداز پورې لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبيني ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو ما زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپل مواقف او توجهات باندې پافشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده چې لور مشته مختشي وشي خو تر اوسه د امدې پافشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندېدلی. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې دي چې زر شروع شي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګروي. فکر کوم چې دا یو مشکلې مرحلې ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي، او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانانو ته اوړي، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را متشوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاصه د ایرادیو ری. د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په خبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنټین لامل به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته ویل چې په همدې کال کې به د بیکاری کچه لوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنټین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وځ شوی قرنټین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی، د بیکاری کچه لوړه کړې او افغانان له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی رشد په خو وضعیت کې نه دی. 2020 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه و. زموږ وړاندوینه خې چې افغانستان به 4% کې یا له هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغي او قرنټین له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 8% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنټین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانست غونډه کې ویلي و چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړي دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنټین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته $70 میلیونه زیان اوښتی.
کرونا مریضي په خاطر هم مشکل حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو سوداګرو سرمایه‌ګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل چې دی ډېر اهم مشکل او مشکلات وو. یعنې د سرمایه‌ګزارانو دپاره دا هم مشکلات ولی په څلور میاشت کې دا یو تاوان د رقم چې $100 میلیونه یوازې د دغه سره تاوان شوی دی. د چې مالونه بند وه په دغه کې ټمپریچر نو شان باندې رااله تاوان وروسته
تاوان پر تاوانونه وکړه خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې دمه یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ سوي چې په تیرې بې پیړۍ کې ساری نه ده لیدل سوی.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتاک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خونی لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د چړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن به پرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ور کړی دی. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پر لپسی دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په 9 کاله بند او ترڅنګ د 30 میلیون ډالر په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړي اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو وايي اجمل احمدی خغلی داوی له خپل دفتره بیرته وستل دی. خو پوښتنه دا ده چې خغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضرې او په دې اړه په خپلې خپرې کړې اعلامیې بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل خغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدی دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانی دویم مرستیال قسیم رحیمی د چهار شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او له خپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
باز شوه
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د تصفیه لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. خغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي، بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدی له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول، په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړي، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. عصمت فروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفې ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړېږي. د تیرو کلونو په پرتله سږکال لږ شمیر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 15 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمن ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې په کې ډیرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمیر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10,000 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دوستانو زموږ خبرونه د ملاري مخکې تر دې چې د خبرونه پاته برخې ته ورسو چې پکې دوه نیوز پروګرامونه لرو او راپورونه همسته ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدی کې چټګل نیول د ازادي او راډیو لا کارکونکو څخه اله کوم پیغام پیغام نشر کړ چې استفاده یې معلولینو په دفتر کې تاسو خلک یو کال کې استهدام څه دي هیڅ څه کومک تر اوسه لمون سره نه ده شوی. دا د وخت لري لوړ چارواکو پورې د مون پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله پناه ما دا مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دی ته ورګانو څخه دا هیله لرم چې موږ د نهایي د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارجو ټول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ د ساده د پاکستان پورې چې کوم د ډیرن کرښه پرته ده پر دې $2 پر یو دادمش چې ولسوالۍ ته درې سره وصل شي او بل به دادمش کم پېښوري کارونه چې دي دا به نه کې په وسایي توګه وشه تر انتقالېږي او بل به د عام مسلمانانو په دیم ډاکټر وو د یو مریض دی او یو بل مشکل چې هغه به یې رسیدي او شار ته کولای شي. نو دا زما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انتشافي دیت پر اساس سره. السلام علیکم و رحمت الله.
خلک د فکر د غنښ پر کولو موږ به څنګه پروکو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي وو. دا د موږ په معنا تر تخبره کړه په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له فرشتي جلال زیز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشی وسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غاړې ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. طاهر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکال مجبور سوی و چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوی چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شیبو کې دی. خو تر هغه د مخ به یو بل راپور هم په ګډه سره واو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې څو وې پاڼې چې په روسیې کې راجستر دي لوي د ځوان لوته داسې شي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالي ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسما سروان په دې اړه تفصیل کوي.
امریکایي چارواکو درې ویبپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا وی پانی چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تللي او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندل چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمې دندې لرلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغو امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په حق له خبرداري ورکړی وو. خو هغه چارواکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونې خبرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیا کې ثبت یا راجستر ده او دا درې وی پاڼې چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغه درو وی پاڼو د میل وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خبرې کړي. په دغه لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې شول کیږي. په دغه لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یو بیولوژیکي وسله ده. د روسیې وی پانو له لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خبرېدو موضوع لدی کبله اندېښنې پارولې چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. امریکایي سیاستوالو په ځلونو خبرداري ورکړي چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو